محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لا مینې او اخلاص ډک ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 مجری المریض کال د لړم د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1415 مجری قمري کال د جمادی اوستانی د میاشتې له دریمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په غزې کې د جنگ په حق له د امنیت شورا پریکړه لیک په لګ تر لګو باندې موافقه تر عنوان لاندې لدی ورسته هم بیا د مناجاتو برخه لرو چې بیا هم د تاریخ پانی پروگرام اور درې شو، بیا هم د قران پلوشیونی ز پروگرام درته وړاندې کیږي چې لا دی ورسته هم بیا په غزه کې بے مخینه نسل ختمونه په حق لایو ځانګړي پروگرام درته وړاندې کیږي چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سرتا رسیږي. ځان یو لنډ دمکو بیا درنه وسمه تازه خبرونو سره تاسو خدمت حاضر کوم. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د غزې د بدلونو په اړه خبرې اترې وکړې. سردار غانی ویل چې سیونیست رژیم د جولګي لا ځالې هم کمزورې دي. د افغان طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان بهرنی سیاست پام وړ بدلون کړی دی. او اسماعیل هنیا ویل چې سیونیست دښمن به له فلسطینه وشړل شي. اوسم بشپړ خبرونه. د اسلامي ایران ولسمشر ویل چې هیڅ هیواد په ایران د حمله جرأت نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ته ولسمشر ویل ایران په پوځي سند کې په ځان بسیا کېدو ته رسیدلې دي او هیڅ هیواد په دغه خاورې د تیری کولو جرأت نشي کولی. د ایران خبری آژانس لا راپورت سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ایران په جنوب لویدیز کې د چارمحل بختیاری ولایت د مرکز شهر کرد خلکو ته په خطاب کې اعلان وکړ چې د اسلامي ایران قدرت خلکو د یووالي او ملاتړ له امله دی او زیاته کړه د خلکو ملاتړ چارواکي او مسؤلان پیاوړی کړی دی چې لکوم خند پرته د اسلامي جمهوریت تر روخانه دریز څرګند کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې ایران د سلطې نظام په مقابل کې ټینګ ولاړ دی څرګند کړه. لکه څنګه چې د پوځي صنایعو او وسلوالو ځواکونو شتون د هیواد لپاره ځواک رامنځته کوي، اقتصادي ځواک، ساینس او ټکنالوژي پوها، د شهیدانو وینه او د خلکو ملګرتیا هم زموږ د هیواد قدرت او واک پیاوړی کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همدارنګه د سیونیستي رژیم او په نیواګرو سیمو کې د فلسطین په بیګونه خلکو د نیواګر نظام او د سیونیستي رژیم لخوا د ظلمونو له امله خواشینی څرګند کړه. ویل په دې ورځو کې د ایران ټول خلک اسلامي امت او بشري ټولنه د فلسطین د مظلوم ملت په غم کې دي او ټول بشریت د استکباري نظام امریکا سیونیستي رژیم او په لویدیځ او اروپا کې د هغوی له ملاتړو سره خپله کرکه څرګندوي. د ایران او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د غزې د بدلونو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر میرمن کاترین کولونا په جنیوا کې سره کتنه وکړه او د غزې د اوسنیو بدلونو په اړه د نظر تبادله وکړه. د ایران خبری آژانس لا راپورت سره سم په دې کتنه کې د غزې د اوسنیو بدلونو په باب د نظر تبادله وشوه او دواړو لورو د کړکېچ د اړخونو او د هغه د ختمولو د لارو چارو په باب هم خپل نظرونه څرګند کړل. اغلی امیر عبداللهیان او دغه فرانسوی سیالیم دارنګا به یو شمیر کنسولګری او دوارخیزو مسالو خبرې وکړي او په بیلابلو کچو د ګډو مشورو په دوام یې موافقه وکړه. ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له دغو کتنو وروسته نن تهران ته راستون شو. سردار قعانی سیونست رژیم د جولګي لا زال هم کمزوره وباله. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک کماندان بری جنرال اسماعیل قعانی د القسام د کندکونو کماندان ته په یوه پیغام کې ولیکل، تاسو د الکسا توپان په نوم یوه ستره حماسه جوړه کړه چې په ښکاره توګه یې د سهونست غاصب رژیم کمزورتیا او ماتیدات څرګنده کړه او تاسو وښودله چې دا رژیم لا جولګې لا زال هم کمزورې دی. نه د خبر له مخې د سپای پاسداران بری جنرال ښاغلی اسماعیل قعانی په دې خبرې په ټینګار سره چې د الاقصا له توپان وروسته به د فلسطین او سیمې حالات پخوا په شان نه وي یادونه وکړه. د دښمن د ځواکونو او زغروالو ګاډو پر ضد د مقاومت حملو ثابته کړه چې د غزې مقاومت د نوښت توان او وړتیا لري. سردار قعانی د القسام د کندکونو قماندان ته په ټینګار سره وویل چې ستاسو وروڼه د مقاومت په چورلیس کې له تاسو سره متحد دي او دښمن ته به اجازه ورنه کړي چې په غزې او فلسطین کې خپلو سپیرو هدفونو ته ورسیږي. مونږ په خپلې ورور ګولوي ژمنې ولاړ یو چې مونږ سره متحد کوي او تاسو ته ډاډ درکوو چې په دې تاریخي جګړه کې به هر هغه څه چې ضروري ترسره کوو. د افغان طالبانو د حکومت په وړاندې د پاکستان بهرنی سیاست پام وړ بدلون کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر د دغه هیواد او د افغانستان د طالبانو حکومت ترمنځ د وروستیو کړکیشونو په هکله په بې ساري خبرو کې ویلي چې یوازې هغه وخت چې په افغانستان کې یو روا او قانوني حکومت رامنځته شي دواړو هیوادونو اړیکې به ښې شي. د پاکستان دا نیوز خبری سایټ د راپورټ له مخې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په دوام کې چې پاکستان چارواکو په وینا د تحریک طالبان پاکستان په شمول له ترګرو ډلو سره په مقابله کې د افغان طالبانو د حکومت د کمکارۍ له امله رامنځته شوی. د پاکستان لومړی وزیر انورالحق کاکړ ویلي چې دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو خکیده په افغانستان کې د یوه قانوني او روا حکومت په جوړېدا پورې اړه لري. انور الحق کاکړ له پاکستان د افغان مهاجرنو د ویستلو په اړه د افغان حکومت د طالب چارواکو د اعتراض په ځواب کې ویلي چې له دغه هیواده د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د اسلام آباد حکومت پلان له نړیوالو قوانینو سره برابر دی. اسماعیل حنیا ویلي چې سیمونیست دښمن به له فلسطینا وشړل شي. د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیا ویلي چې سیونست دښمن به د فلسطین لا خوري وشړل شي او لا ماتې پرته به بل څه ونه لري. د ایرنا لا راپور سره سم اسماعیل حنیا دې ته په اشاره سره چې د فلسطین ملت او مقاومت د نړۍ لا ټولو سترو ترهګرو پوځونو سره د عزت وقار او عظمت نخطې ته داخل شوی چې حتما د خدای په مرسته به بریالی کیږو. اغلی اسماعیل حنیا د غزې در روختونو پر ضد د سیونست دښمن جنگ د ټولو نړیوالو قوانینو او دودونو خلاف وبله او زیاته کړه. هغه څه چې د فلسطین ملت په غزې ترانګه کې ترسره کړل ټوله نړۍ ولړزوله او نړیوال پاڅون سبب شو. هغه په دې خبرې سره چې سیونست دښمن به د خپلو بندیانو د بیرته ستنولو توان ونه لري تر څو چې بیا یې نوي ورکړي ویل چې د دښمن ټولو پلانونه به ناکامه شي او هیڅ هدف به یې پوره نه شي. اسماعیل حنیا د ملګرو ملتو په امنیت شورا په نیوکې سره زیاته کړه د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک باید په غزې کې د سیونست دښمن جنایتونه غندلي وي. هغه وویل چې دښمن باید مجبوره شي چې جګړه ودروي او د بشري مرستو لپاره لارې خلاصې کړي. هغه نړۍ ته په خطاب کې زیاته کړه ټوله نړۍ دې په دې پوه شي چې یوازې د غزې خلک او د فلسطین ملت د غزې د راتلونکي په اړه د فیصلې حق لري. انه یاد خپل وینا په پای کې اسلامي امت ته په خطاب کې ویل چې مونږه دوی ته اعلان کوو چې غزه د امت په تاریخ کې داسې وه حماسه رامنځته کړه چې په تیرو سلو کلونو کې بېساري وه او دا ټول د امت جګړه ده او هر څوک باید د غزه له خلکو سره په مال وسلو او جهاد کې مرسته وکړي. او ورسته خبر ده چې د اسرایلي بندیانو کورنیو د نتنیاهو پر ضد پراخ لاریون تر سره کړ. د اسرایلی باندیانو کورنیو د پرلپسې درېمې ورځې لپاره د نتنیاهو د کابینې د نه جدیتوب پر ضد د لاریون تر سره کړ. د اسرایلی باندیانو یو زیات شمېر کورنیو د تل ابیب لخوا د الاقصی د توپان په عملیاتو کې د ناکامۍ او د دغو باندیانو د بیرته ستنېدو د ځنډیدو په اعتراض کې د میشتو اسرایلی باندیانو سره یو ځای نیواکي بیت المقدس په لور 15 ورځنی لاریون پیل کړی دی. د فارس خبری آژانس راپورټ له مخې یو زیات شمېر سیونستان له تل ابیب د بیت المقدس په لور روان شول او هغوی پلان لري چې تر نیواک لاندې بیت المقدس ته ورسیږي او د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو د کور مخې ته راغونډ شي او له نتنیاهو د اسرایلي بندیانو د بیرته ستنولو لپاره د جدي اقدام بیا غوښتنه وکړي. د غاصب رژیم د پوز ویان د دانیال هاګاری له دې مخکې منلي وه چې د الاقصی د توپان له پیله تر اوسه پورې په غزې کې د برمته شوي اسرایلي بندیانو شمېر 242 تنو ته رسیدلې دی. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په غزه کې د جنگ په حق له د امنیت شورا پریکړه لیک په لګ تر لګو باندې موافقه ده. زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. په غزه کې د ماشومانو او د ښځو په شمول د عامو فلسطینیانو د پراخو وژنو له دوام سره د سیونستي رژیم د جنایتونو پر وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا اقدام نه کول او بې پامي په نړیواله سویه کې د پراخو نیوکو لامل شوي ده. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د نړۍ د امنیت او سولې په تړاو مسؤلیت لري. د همدغو پراخو نیوکو او فشارونو او دبونو په نتیجه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د فلسطینیانو د عامې وژلې په 40 ورځو کې د یوه کمزوري پریکړه لیک په تصویبولو سره غزې کې د سیونست رژیم له لوري د اوربند غوښتنه کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په اکثریت رایو د مالټا هیواد له لوري وړاندې شوي پریکړه لیک چې پکې په غزې کې د بشر دوستانه مرستو په هدف د موقته اوربند غوښتنه شوې وه بیا تصویب کړ. امنیت شورا د 15 غړیو 12 غړیو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایا ورکړی ده او د دې شورا دریو دایمي غړیو یعنی امریکا، روسیې او انګلستان ورته سپینا رای ورکړی ده. او تر ټولو مهمه ده چې دې ځلې امریکا د دغه پریکړه لیک لا ویټو کولو څخه بیا ډډه وکړه. همدارنګه د امارات په شمول چې د امنیت شورا ټاکل شوي غړي 22 عربو هیوادونو هم ملاتړ وکړ. د مخکې د برازیل له لوري وړاندې شوي پریکړه لیک د اختلافاتو له امله د امنیت شورا له ایجنډې څخه لیرې شو او د مالټا هیواد له لوري وړاندې شوي پریکړه لیک له زیاتو اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شو. لدی مخ کې هم روسیې یو ځلی د سیونستانو په خلاف پر ایکټا لیک د امنیت شورا ته وړاندې کړی و چې د امریکا د ویټو په خاطر تصویب نشو. همدارنګه د امریکې له لوري د اسرایلو د رژیم په ملاتړ وړاندې شوی پر ایکټا لیک بیا د روسیې له لوري ویټو شو، خو د مالټا هیواد له لوري وړاندې شوی پر ایکټا لیک په یو ډول د امریکا او روسیې ترمنځ د یوې هوکړې او فیصلې معنا بیا هم ورکی. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی لینډا توماس گرینفیلد په تصویب شوي پریکړه لیک کې د حماس د نه غندلې له امله په ځینو هیوادونو باندې سختې نیوکې وکړې او ادعا وکړه چې حماس د هر څه لامل دی. د غزې په هکله د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړه لیک کې له ټولو خواوو څخه غوښتنه شوې ده چې په غزې کې له بشري مرستو نه د عامو وګړو له بې برخې کولو څخه ډډه وکړي. دغه پریکړه لیک کې همداراز له حماس او نورو فلسطیني ډلو څخه غوښتنه شوې ده چې له کوم شرطه پرته د سملاسي ټول سیونستي بندیان بیا خوشی کړي. دارنګه په دغه پریکړه لیک کې په غزې کې د کافی ورځو لپاره په سملاسي توګه د اوربند ټینګېدو او بشري مرستو لپاره د یوې پر امن لارې د رامنځته کېدو په ضرورت بیا ټینګار شوی دی. د دې مخکې د پریکړه لیک په مسوده کې 15 ورځنی اوربند په نظر کې نیول شوی چې په باید څلېرویشت ساعتونو کې ټینګ شوی وي، خو د ورستی پریکړه لیک چې تصویب او اعلان شو دغه موردونه لیرې شوي وو. په ملګرو ملتو کې د روسیا استازی په دې اړه وایي چې پریکړه لیک کې د بشردوستانه اهدافو لپاره د وقفې غوښتنه شوې ده چې دا اصولي اوربند ځای بیا نشي نیولی. دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب شو چې د سیونست رژیم لومړی وزیر نتنیاهو او نورو چارواکو په غزې کې د حماس د غورزنګ تر لا منځه تلو پورې د فلسطینیانو د بمبارولو او وژلو د دوام په ضرورت بیا ټینګار کوي. سیونستان داسې انګیري چې طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته دغه رژیم ته یو فرصت برابر شوی چې فلسطیني مقاومت لا منځه یوسي. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
لمانځنه خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلې څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلې څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړمه. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبا، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې ستا زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري، دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، وسند تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 26مه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د جماد الاول یا دریمې خور له دریمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 18 نیټې سره سمون خوري. یو سل څلور پنځوس کاله پخوا د 1408 میلادي کال د نومبر په 18مه نیټه سویس کانال چې د مدیترانې سمندر له سره سمندر سره نښلوي پرانستل شو. دغه کانال د یو فرانسوي انجینیر فردیناند ډی لپیس سرپرستی د 1080 کیلومتر په اوږدوالي او له 160 نه تر 200 مترو پلانوالی سره په لسو کالو کې وکیندل شو. د ویلو ده چې له هغه وخته څو پیړۍ مخکې ایرانی باچا داریوش او یو شمیر نورو مصري باچاهانو د اوبو د دغې لارې د جوړولو لپاره اقدام کړی و، چې دا پخپله د دغې لارې اهمیت په ډاګه کوي چې نن د سویس کانال په نوم پیژندل کیږي. ځکه دا کانال د آسیا او اروپا ترمنځ لار چې مخکې د افریقا له جنوبه راتاوېده ډېره لالنډوي. همداراز سویس کانال د اروپا او افریقا ترمنځ پوله ګڼل کیږي. د سویس کانال دغه ځانګړنې د دې لامل شوي چې اروپایي ښکېلاکر د دغه کانال له جوړېدو وړاندې د هغه د کنټرول پر سر هڅې او سیالي وکړي. خو مصر په 1956 میلادي کال کې دغه کانال ملي اعلان کړ چې له همدې عمله د انګلستان، فرانسې او سیهمستي رژیم له حملې سره مخامخ شو. د دې باوجود بالاخره نیواکر ځواکونه د سویس کانال پرېښودو ته مجبور شول او دغه کانال د مصر په واک کې پاتې شو. پنځه پنځوس کاله وړاندې د 1408 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 26مه نیټه نامتو ایراني پیژاندی او څیړاند استاد ابراهیم پور داود په 83 کلنۍ کې وفات شو. استاد پور داود د خپلو ایران پیژندنې څیړنو او مطالعې د بشپړولو لپاره جرمني او وروسته هندوستان ته ولاړ او په پوهنتون کې تدریس ته مخه کړه. دغه نامتو څیړان په 1915 لمریز کال کې د تهران پوهنتون د حقوقو او ادبیاتو په ښوونځي کې د تدریس لپاره راوبلل شو او په 1912 لمریز کال کې د هنر او پوهې د نړیوال فرهنګي مرکز دایمي غړی شو او په 1916 لمریز کال کې د انسان دوستانه خدماتو په وجه تیکان درباره علمی نخه ترلاسه کړه. هغه په نهایت کې له 28 کالو دوامدار تدریس وروسته په 1928 مریز کال کې له پوهنتونه د قدرمن استاد په توګه متقاعد شو. فرهنګ ایران باستان، اناهیتا او هرمزنامه د هغه له اثارو څخه دي. څلور څلوېښت کاله مخکې د 1415 هجري لمریز کال د لړم په 26مه نیټه د ایران او لیبیا سفارتي اړیکې ټینګې شوې. دغه اړیکې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې خوڅې شوې وې او وجه یې دا وه چې معمر قذافي په ایران کې پهلوي حکومت د امریکا په امپریالیزم پورې پیېلی ګڼه، کوم چې د لویدیځ او د قدس د نیواکر رژیم ګټو ته د عرب هیوادونو او فلسطینیانو پر ګټو ترجیح او رومبیتوب ورکاوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم د قران د پلوشو په دغه نننی پروګرام کې درته ارکلی وایو. عزیزانو، زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د قرآن د پلوشې یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې خبر یاست، تاسو ته معلومه ده په دې پروګرام کې درته د قرآن مجید د آیتونو تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر وړاندې کوو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي، په تیره برخه کې مو د قرآن مجید نشپیتم سورت یعنی حاقه سورت پای ته ورسوه. له نن څخه غواړو چې د ورپسې سورې یعنی معارج سوره ژباړه او تفسیر درته پیل کړو. قدرمنو اوریدونکو، معارج سوره څلور څلوېښت آیتونه لري او د مکی سورو په شان آیتونه د قیامت او د بدو او نیکو کسانو د سزا او اجر په اړه دي. همداراز د جنتیانو او دوژخیانو د ځانګړنو بیانول د دغه سورې له ځینو آیتونو څخه دي. د یو شمیر مفسرانو په باور د دغه سورې ځینې آیتونه په مدینه منورې کې نازل شوي دي. په نننی پروګرام کې به د معارج سورې له لومړۍ تر لسم آیتونو پورې تفسیر درته وړاندې شي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د معارج سورې له لومړۍ تر څلورم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
د ډیر بخشون کې ډیر مهربان خدای پنامه، یو غشتون کې هغه عذاب وغوخت چې واقع کیدون کې دی، چې د کافرانو لپاره دی. دغه عذاب لره هیڅ څوک د فکون کې نشته. د الله له جانب دی چې د اوچتو زینو یعنی درجو مالک دی، چې ملائک او روح د ده په طرف پورته ورخیږي په هغه ورځ چې د هغې مقدار 50,000 کاله دی.
ګلون اوریدونکو، د قرآن کریم د معارج سورې دغه لومړني آیتونه چې زموږ همکار درته ژباړه واوراوله، د خدای د رسول سره د ځینو کسانو د زیدیت او دښمنۍ بیانونکي دي. کله چې پیغمبر الهي فرمان خلکو ته بیان کړي، یو منکر کس وویل: هغه څه چې وایې ستا له خپل لوري دي که د خدای له لورې؟ که د خدای له لورې وي نو ووایه چې له آسمانه یو کاڼی نازل کړي او ما ووژني. د تاریخ په ګواهۍ سره هغه څه چې هغه غوښتي وو پوره شول، له آسمانه یو کاڼی راغی او هغه یې ووژه. د قرآن کریم د آیتونه په دوام کې فرمایي: هغه کسان چې د حق انکار او کفر ته یې مخه کړه په داسې عذاب اخته کیږي چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی، ځکه چې دا عذاب د هغه خدای له لورې دی چې د درجو خاوند دی او د هر یوې مقربې پرښتې لپاره یې مرتبې او درجې ټاکلي دي او هر یوه په خپل خاص ځای او رتبه کې ده. پرښتې او روح به د قیامت په ورځ چې هر ورځ یې د دنیا له 50,000 کلونو سره برابره ده، د خدای د امر د لاسته راوړلو لپاره برخه خیږي. هغوی د فرمان له اخیستلو وروسته راستنیږي او هغه د قیامت په ډګر کې د حاضرو کسانو په اړه اجرا کوي. د دې په اړه چې څنګه یوه ورځ له 50,000 کلونو سره برابرېدلی شي، باید پام ولرو چې همدا اوس په هر یوې سیارې کې د ورځې اندازه بیلابیله ده. د مثال په توګه د سپوږمۍ په کورې کې د ورځې اندازه د ځمکې د 2 اونیو برابره ده، ځکه چې ورځ د وخت اندازه ادا چې یو کورا یو ځای په خپل چورلیز تاویږي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کولی شو چې لومړی د خدای او دغه د رسول د امر په وړاندې ودرېدل نه دی پکار او انکار یې نه دی پکار، ځکه ممکنه ده چې په همدې دنیا کې له حق سره د ذل او دښمنۍ په وجه له سخت عذاب سره مخامخ شو. دوهم، تر څو چې عذاب نه دی نازل شوی په دنیا کې، په توبې او استغفار سره د عذاب د لیرې کولو امکان شته دی، خو په قیامت کې له عذابه د تیښتې هیڅ لاره نشته. قدرمنو اوریدونکو، اوسم د قرآن مجید د معارج سورې له پنځم تر اووم آیتونو تلاوت درته وړاندې کیږي، چې ورپسې به یې هم پښتو ژباړه هم واوري.
فاصبر صبرا جمیلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
نوتا صبر کوا، ډیر ښه صبر، بیشک دوی منکران دغه عذاب قیامت ډیر لیری ویني او موږ یې ډیر نږدې وینو.
خو ګوردونکو، کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان په مکه کې وسیدل، همیشه د مشرکانو او مخالفانو تر فشار او شکنجه لاندې وو. د قران مجید دغه آیتونه هغوی ته په خطاب کې فرمایي د هغوی د ځورونو او د اذیتونو په وړاندې استقامت وکړئ، په ناهیلۍ او ناامیدۍ مخته کېږئ او ګیلي او شکوي مه کوئ، ځکه چې الهي عذاب چې کافران لري ویني نږدې دی. هغوی ګمان نه کوي چې په دنیا یا آخرت کې به سزا کړو، خو پوه شئ چې هم دنیاوي سزا او هم د قیامت سزا قطعي او ډیره نږدې ده.
عزتمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د مخالفانو د تورونو، سپکاویو او مسخرو په وړاندې باید ستړي او له لارې نه بهر نشو، بلکې په صبر او ټینګتیا سره پر مخ لاړ شو، د هغوی په وړاندې ودرېږو او هغوی له میدانه بهر کړو. دوهم، په قیامت ایمان سختۍ آسانوي، چې انسان د ستونزو په وړاندې پایداري وکړي او له ځانه صبر او زغم وښيي. اوس مو پام را اړوو د معارج سورې له اتم تر لسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
یوم تکون السماء کالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
په هغه ورځ چې آسمان به د ویلې کړای شوي قلعې په شان شي او غرونه به د رنګدارې وهل شوي وړۍ په شان شي او یو دوست به له بل دوست نه پوښتنه نه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه آیتونه د دنیا پای او انجام ته اشاره کوي او فرمایي: په هغه ورځ به آسمانونه وران او داسې ویلې شي چې ته وا په آسمان کې کلی ویلې شوي ده، غرونه به زرې زرې او له یو بل سره وجنګېږي، بیا به په تنباد سره غرونه په فضا کې خپره شي او د رنګارنګې وړې په شان به چې په هوا کې الوزي خواره وره شي، د رنګارنګو غرونو ټوټې به په فضا کې خپرې شي. په همدې ورځ چې ځمکه او آسمان ماتیږي او د دنیا نظام بدلیږي، قیامت به راشي او یوه ټوله نړۍ به جوړه شي، یعنی یوه نوې نړۍ به رامینځته شي. هغه وخت به انسانان خپل نوي ژوند له سره پیل کړي. هلته به د انسانانو د عملونو جاج او حساب کتاب ډېر سخت او بوږنوونکی وي، دومره چې هیڅ خواږه دوستان به د یو بل پوښتنه نه کوي، هر څوک به په خپل ځان بوخت او د ځان د بچولو په فکر کې وي، نه به څوک د خپلو نږدې کسانو او دوستانو د ژغورلو په فکر کې وي او نه به د هغوی غوښتنې ته ځواب ورکوي.
کلونو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کولی شو چې لومړی د نړۍ موجود نظام به یوه ورځ ړنګ او ختم شي، دوهم د دې دنیا خوږې دوستۍ او نږدې اړیکې په آخرت کې په کار نه راځي. باید پام ولرو چې په دې تیریدونکې دنیا کې د دوستیو په وجه په آخرت کې خپل ابدي ژوند تباه نه کړو. عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په آخر کې د خدای تعالی څخه مرسته غواړو چې په دې دنیا او په هغه دنیا کې پر موږ باندې رحم وکړي.
امین یا رب العالمین. نور د خدای په امان.
بے مخینے نسل و جنا
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومني عزیزانو وسم زه فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شو يم چې د فلسطین د غزې ترنګ د خلکو د بیمخینی نسل وژنې په اکله دلته ځانګړي پروګرام او وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزن وزن کسان په غلطی سره سیونیست رژیم ته اپارټاید وای، خو اپارټاید تکې د اسرائیل او انساني زید او پلید هویت هغه ډول چې په حقیقت کې دی نشي بیانولې. اپارټایډان خپل نژادونه او توکمونه له نورو نژادونو بره ګڼي، خو د نورو توکمونو د انسان کې دا نفي نه کوي. په داسې حال کې چې سیونستان په کلي توګه له سیونستانو پرته ټولنې او خلک انسانان نه ګڼي او د هغوی د ژوند حق ته قائل نه دي. هغه څه چې د فلسطین په غزې تلانګې کې رامنځته کیږي د یوې هر اړخیزې انساني غمیزې او د بې مخینې نسل وژنې خود نه کوي. پنځه اویا کاله کېږي چې د فلسطین د خلکو ژوند د سیهونست د ناجایز رژیم د جنایتونو په وجه له مشکلاتو سره مخامخ شوی او سیهونستان د فلسطین د خلکو پر خلاف تر ټولو وحشیانه جنایتونه ترسره کوي. پنځه اویا کلونه که څه هر څومره هم سخت او دردونکي وي، ځینې هیوادونه چې په ظاهره د بشري حقوقو مدعیان دي هغه نه ویني. د فلسطین تصویر د هغه د ملاتړو لپاره د تل د پوځي جنګ د کورونو د ورانیدو بې کوره کیدو او د شهادت یو انځور دی، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین مظلوم خلک حتی د خپلو کورونو له ورانیدو وروسته حتی د خپل ژوند له ختمېده او د دوی له شهادته وروسته اوس هم د سیونستانو په لاسونو له ازاریده او ځورول کېده په امان کې نه دي. هغه انځورونه او تصویرونه چې د فلسطین د غزې د کړیدلو او دردیدلو مظلومو فلسطینیانو پر ضد د سیونست رژیم د عسکرو د جنایتونو په حق له خپرېږي، داسې جنایتونه نندارې ته وړاندې کوي چې حتی حیوانان هم له دغو جنایتونو ډډه کوي.
د فلسطین غزې ترنګ د دنیا تر ټولو ستر پرانیست زندان ته ورته بلل شوې ده او څه د پاسه پنځلس کاله کېږي چې غزه د اسرائیلو لخوا په کامل ډول د مځکې د سمندر او د هوا له لارې کلابنده ده او په دغه موده کې د غزې ترنګ په خلکو باندې ډېر ظلمونه او کړاوونه تیر شوي دي. خو نن سبا د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد د صهیونیست رژیم په پوځي حملو سره هغه څه چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي له هر تصور څخه وراخوا دي. د صهیونیست رژیم پوځیان په اسانۍ سره په استوګنه سیمو باندې حملې کوي او د کورونو د ټولو غړیو د وژل کېدا سبب ګرځي. د فلسطین یو کورنۍ چې له شپاړس کلونو انتظار وروسته خدای پاک جل جلاله شانهو څلور غبرګولي ماشومان ورکړي وو، په هغو شهیدانو کې شامل وه چې د صهیونیست رژیم په وروستیو حملو کې شهیدان شول او دغه کورنۍ پلار یې د خپلو څلورو غبرګو ماشومانو او د هغوی د مور په غم کې په ویره کېناسته. د صهیونیست رژیم چارواکي په دغو بېمخینې او له لیونتوب څخه په ډکو حملو کې د مځکې د جغرافیې له نقشې څخه د فلسطین د غزې ترنګې د ختمولو کوشش کوي. د اسرائیلو ملاتړو لویدیځو هیوادونو او حکومتونو تر اوسه په زلونو له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی او په پله پسې ډول د غاصب اسرائیل رژیم په حملو او د فلسطینیانو په ډله ییزې وژلې باندې د تایید ټاپه وهي. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر یوآف گالانت په یو بې شرمانه اقدام کې ویلی وو، ما حکم ورکړ چې د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد بشپړ کلابندي اعمال شي. نور په غزې ترنګ کې نه برېښناوي، نه خوراکي شیان او نه ګاز. د غزې ترنګ ټول سرحدونه باید وتړل شي. زموږ جنگ لن له انسانانو سره ورته حیوانانو سره دی. د سهونیس رژیم د انرژي د وزیر له حکم وروسته له اسرائیل څخه غزې تړانګې ته د اوبو انتقالېدل بند شول او همدا اوس د غزې تړانګې ژوبل کسان او د دوی ماشومان له اوبو، ګازو، برېښنا او خوراکي شیانو څخه محروم دي. داسې شرایط چې په هیڅ جنګ کې عادلانه نه دي او د هر انسان زړه دردوي.
زنو ځینې کسان په غلطۍ سره سیونستان اپارټایډ نومیي، خو دغه ټکې د سیونستانو د ماهیت د معرفي کولو لپاره مناسبه او ګویا کلمه نه ده، او د سیونست رژیم انساني ضد او پلید هویت هماغه ډول چې واقعا دی نشي بیانولی. اپارټایډ د هالینډي ژبې یو ټکی چې د نژادي توپیر یو ډول ته ویل کیږي. دغه ټکی د جنوبي افریقا په پخوانی نظام کې د نژاد پرستا سپین پوستو د توکمیز توپیر له سیاسته اخیستل شوی چې د جنوبي افریقا د اکثریت لرونکو ځایي تورپوستو پر ضد یې کارولی وو. د اپارټایډ پلویان خپل نژاد له نورو نژادونو بره ګڼي او باوري دي چې نور نژادونه باید د دوی له نژاد سره لا برابرو امتیازونو او امکاناتو برخور نشي. ښکاره خبره ده چې اپارټایډ یوه انساني زده ظالمانه او پلیده ښکارنده ده، خو له سیونیزم سره په پرتله کې له پلیدې په ټیټې درجې کې ورځي. د اپارټایډ بنسټ لرونکي رژیم د نورو نژادونو د خلکو انسان کې دا نفي نه کوي، خو د نورو نژادونو په نسبت د خپل نژاد په بروالي ټینګار لري. خو سیونستان اساسا له سیونستانو پرته نور قومونه او ټولنې انسان نه ګڼي، او په ډېرې بې شرمۍ سره باوري دي چې نور انسانان د سیونستانو د خدمت کولو لپاره پیدا شوي او دوی د ژوند کولو حق نه لري، او د دغو کسانو د وژلو او قتلولو اجازه شته، او د دوی وژل د حیواناتو د وژلو په شان دي. د اسرائیلو د هاردس ورځپاڼې مشهور خبریال او مقاله لیکونکي ګیډوین لوی په یوې وینا کې چې پراخ انعکاس هم درلودلی ویلي، داسې اصل شته چې پر اساس یې موږ اسرائیلیان کوي شو له هغو وحشیانه اقداماتو سره سره چې ترسره کوو یې په ارامخ کې ژوند وکړو. دغه اصل همغه له غیر یهودیانو پرته په منظم ډول د انسانانو ځپل دي. موږ اساسا غیر یهودیان، یعنی له یهودیانو پرته نور خلک انسانان او بشر نه ګڼو چې وغواړو د هغوی لپاره بشري حقوق تعریف کړو.
نن سبا په غزې تړانګې کې ګڼ شمېر بې ګناه ماشومان په وینو کې لیت پیت کړای شوي دي. داسې ماشومان چې د خپلو میاندو په کورونو کې د ژوند کولو په جرم وژل شوي، او داسې میاندې چې د دې پر ځای چې د بچیانو د ودې او د غوړېدا او د هغوی هدف ته د رسېدا کتونکي وبوسي، باید هغوی په قبرونو کې خخ کړي او خاورو ور باندې واړوي. نو ککړ مړی په خپله داسې روزه ده چې د انسان زړه سوځوي، خو ګویا دغه کار د سیهونیست رژیم د ماشومانو د وژونکو عسکرو حال ښه کوي. د اسرائیلو پوځیان د دغو حیواني جنایتونو په لیدو سره خوشحاله کیږي، او اصلا خپل ځانونه د ستاینې او د مننې وړتیا لرونکي ګڼي. البته دا لومړی ځل نه دی چې سیهونستان د ماشومانو په وژلو باندې ویاړي. کله چې د ایکس یا انټرنیټ پانه یو کارونکي د اسرائیلو رژیم د ماشومانو د وژلې په ارتباط شمیرنې خپره کړې او ویلیکل، اسرائیلو د نیواګرۍ له لومړیو څخه تر اوسه پورې د فلسطین څخه د پاسه 4000 ماشومان وژلي دي. په ایکس یعنی انټرنیټ پاڼې باندې د اسرائیلو د فارسي ژبې اکاونټ دغه کارونکي ته په ځواب کې ولیکل، کچیر ضروری بی نو لده زیاد هم د فلسطین ماشومان وژنو. سیهونیست رژیم په خپل اعتراف کوي چې دوی هیڅ کله ټاکل شوی نه ده چې له جنایتونو څخه لاس واخلي، هیڅ وخت نه ده ټاکل شوی. د بچیانو له ماشومتوبه ډکه دنیا په وینو باندې ککړ نه کړي، او له ماشومانو څخه زیات څوک ډیر بې دفاع او ډیر مظلومان دي. د قدس د نیواکه رژیم یو تر ټولو مشهور پوځي قومندان موشه ریان د فلسطین د پانیواک د غټاټوبه د مظلوم خلکو په واشیانه ام وجلی کی اغیر شندون کی رول در لودلی دی او هغه د وینې په بهولو او جنایت کولو په تیربیا د فلسطینی ماشومانو او شزو په عام وجلی مشهور شوی دی. د فرانسې اکسپریسیون ورسپانې په دولسمې ګڼې کې د 2012 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د صهیونیست رژیم د چارواکو په قول ولیکل د قدس د نیواکه رژیم یو مشهور پوځي قومندان موشه ریان باوري و چې د اسرایلو مشران باید داسې روده غوره کړي چې نور خلک هغه د لیونی سپی په توګه وګڼي، داسې سپی چې له ملاحظې پرته په هر چا چې وغواړي حمله کوي او هغه دړي او وژني. بے شک د صهیونستانو دغه ادعا ته په پام سره چې نور نژادونه او توکمونه اساسا په انسانانو کې نه ګڼي، آیا دغه خبره باید ونه کړو د هغو حکومتونو مشرانو چې اسرائیل په رسمیت پیژني او له دغه رژیم سره د اړیکو د رامنځته کولو هڅه کوي، غوښتلي یا ناغوښتلي خپل ځایونه او ځانونه د اسرائیل په جنایتونو کې شریک کړي دي؟ او صهیونستانو ته یې دغه اجازه ورکړې ده چې له دوی سره د حیوان په شان چلند وکړي او دوی د اسرائیلو په خدمت کې شوي دي؟ کوم وجدان او ضمیر لرونکی انسان او کوم مسؤلیت منونکی حکومت کولی شي د دا ډول سختو ظلمونو په اکله چوپتیا غوره کړي؟ د دغه ستر جنایت په اکله د نړیوالو ټولنو بې تفاوتۍ د فلسطین په مظلومو خلکو باندې دوه چنده ظلم او له انسانیت او انساني تمدن سره ښکاره خیانت دی.
ایزانو د نکبت لاورزی څخه چې په 1940 میلادي کال کې رامېسته شوه، صهیونستانو څخه د پاسه یو لک فلسطینیان له خپلو کورونو وشړل او صهیونیست رژیم تر نن ورځې پورې د فلسطین د خلکو پر ضد بې شمېره جنایتونه او ظلمونه کړي. خو بې شکه د غزې په المعمدني روغتون باندې د حملې جنایت چې څه د پاسه 470 ژوبلو او ناروغانو ماشومانو او د ښځو د شهادت سبب شو، د اسرایلو د رژیم د بشر ضد جنایتونو په تورې کارنامې کې د بددنه پیچومه و او دغه حمله به د تل لپاره د بشر په تاریخ کې د صهیونیست رژیم او د هغه د ملاتړو د مخونو توروالي ته دوام ورکړي. بې شکه ټول ملتونه چې اسرائیلو ته د پوځیانو په استولو، هغه ته د ډول ډول وژونکو وسلو په ورکولو او په سیاسي ملاتړونو سره د غزې د ترانګې د خلکو په ډله ییزې وژلې کې د دغه رژیم د هڅولو سبب کیږي، د اسرائیلو د رژیم په جنایتونو کې شریک او ملګري بلل کیږي او دوی باید په صالحو محکمو کې او د نړۍ د تاریخ او د بشری وجدان په وړاندې ځواب ویونکی ووسی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنه‌ای په همدې لړ کې د اسرائیلو ټول ملاتړي ملتونه په تیره بیا امریکا په دغه جنایت کې ونډه لرونکي بللي او فرمایلي، په دغه پیښه کې امریکا د جنایتکارانو په جرمونو کې پریکنده شریکه ده، یعنی په دغه جنایت کې د امریکا لاسونه د مظلومانو ماشومانو ناروغانو او د ښځو په وینې بهیدا کې شریک دي او د امریکا لاسونه د دغو کسانو په وینو باندې ککړ دي. لا همدې کبله ده چې په امریکا او بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د ملتونو د اسرائیلو پر ضد بې مخینې مظاهرو او غونډو له صهیونیست رژیم او د دوی له ملاتړو هیوادونو د نړیوال نفرت اوج نندارې ته وړاندې کړی دی. په ټوله دنیا کې ویښ ملتونه راپاڅېدلي او ځوانان ماشومان او بوډاګان د فلسطین د ازادي دا غوښتنه کوي. هغوی خپل لاسونه پر رنګونو سره کړي دي او دغه کار د اسرائیلو ملاتړو هیوادونو ته یو پیغام دی چې د فلسطینیانو په دغه بیرحمانه نسل وژنه کې بې زانونه د اسرائیلو لا غاصب رژیم سره ملګری کړي. په امریکا، انګلستان او اروپایي هیوادونو کې سترې ولسی مظاهرې او په غونډې ټول د دې خودنه کوي چې د ویښو انسانانو وجدان او ضمیر دا ډول جنایتونه نزغمي او بې شکه آزادي غواړي انسانان که د هر دین او د هر مذهب وي، د ظلم په مقابل کې درېږي او له ظالمانو سره مبارزې ته راپاڅېږي. د امریکا او د اروپایي هیوادونو د مشرانو چې د اسرائیلو د غاصب رژیم په جنگي جنایتونو کې شریک دي، لاسونه د فلسطین د غزې تلانګې د بې دفاع خلکو او د ماشومانو او د ښځو په وینو ککړ دي او دوی باید د دغه ستر جنایت په هکله ځواب ووایي.
عزت من اوریدونکو ته دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.